پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلای کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د اګوست له دیرشمې وروسته به هم له افغانستان د امریکایانو او نورو مستحق افغان همکارانو ایستلو ته دوام ورکړي.
There is no deadline.
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته. د هڅې به هر ورځ د اګوست له دیرشمې وروسته هم ادامه پیدا کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو په کابل هوایي ډګر کې راټول شو کسانو ته ویل چې هوایي ډګر د لری شي ځکه د اسلامي دولت د یادایش ګواخ جديده. د طالبان او د ملي مقاومت جبهې په نوم پلاو په ورستۍ غونډه کې موافقه کړې چې طالبان به پر پنشیر حمله نه کوي.
دواړو خواوو په دې باندې موافقه وکړه چې تر څو پورې چې نوې مذاکرات پیل شي حمله ونه
شي. د کونل د اسمار غازی آباد او نړۍ ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لوی لارې له شاوخوا درې میاشتو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شو.
غټ ګاډیم زی وړ ګاډیم زی هیڅ نو امنیتی یا شخصي ستونزه نشته. خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو د طالبانو پر راتګ د امنیت له ټینګښت څخه خوښ دي. خوای بیکاری زیاته شوې ده
په دې ولایت کې. ځوانانو ستونزې زښت زیاتې دي. هر ستونزه له بیکاری څخه پیدا کیږي.
خو لومړی دا خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستنګزی د خبرونو چمتو کړی دي.
سلام د مهمو خبرونو سرچکی. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداري ورکړې چې ژر تر ژره د کابل د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لیرې شي. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلي چې طالبانو د یو د همکار کمرمن وهلی دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړي. پوره خبرونه. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداري ورکړې چې ژر تر ژره د کابل د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لیرې شي. کابل کې د امریکا سفارت او د غراز د بریتانیا د بهرنیو چارو د دفتر په جلا جلا خبر پاڼو کې د غلطه د امنیتي ګواښ او ترهګریز برید احتمال خبر ورکړی دی. استرالیا هم خپلو اتباعو ته او هغو کسانو ته خبرداري ورکړې چې د استرالیا ویزې لري او ویلي دي د دې ګواښ کچه لوړه ده. دوی له خپلو اتباعو غوښتي چې د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لیرې او خوندی ځایونه ته ځانونه ورسوي. د کابل هوایي ډګر شاوخوا لا هم زرګونه کسان بهر ته د تاکشي بې شماري. د میدان له شاوخوا نن سهار هم د ګډوډو یو ټیل ماټیل خبرونه خپاره شوي. معلومه نه ده چې دغه احتمالي ګواښ د چا لخوا پیښیدونکی دی، خو له دې وړاندې ویل شوي وو چې داعش ډله دغلته یو ګواښ دی. طالبانو یو شمیر خپلې پخوانۍ تجربه کار او مطراتیرې د کابینې پر مهمو څوکیو ګمارلې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي طالبانو صدر ابراهیم د کورنۍ چارو سرپرست وزیر او د ګوانتانامو پخوانی بندي ملا عبدالقیوم ذاکر د دفاع وزارت سرپرست ټاکلی. طالبانو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې ګل آغا یې د افغانستان د مالیې وزیر په توګه ټاکلی دی. طالبانو ویلي دغه ګمارنې د چارو د دوام لپاره کړې او زیاته کړې ده چې د ولایتونو والیان به هم هغه کسان وي چې تیرو شلو کلونو کې د دوی په لیکو کې خزلیدلې دي. نن دولسمه ورځ ده چې طالبان کابل ته ننوتلي. د دوی مشران که څه هم په خبرو لګیا دي، خو تر اوسه د نوي حکومت د جوړېدو په اړه کومه ښکاره پرېکړه نه ده شوې. پر طالبانو دا نیوکه هم کېږي چې یو شمېر سکتوري برخو کې بې تجربې کسان په دندو ګمارلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. شاه محمود قریشي نن دا خبره په خپل ټوټر باندې لیکلې ده. قریشي زیاته کړې د ترکمنستان له ولسمشر قربان خیلی بردی محمدوف سره په اشقابات کې وکتل او هغه ته د پاکستان له لوري ډاډ ورکړ چې د ټاپي په شمول د ګڼو پروژو له لارې د پاکستان او ترکمنستان د اقتصادي اړیکو د ټینګېدو په لټه کې دی. ټاپي د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. که څه هم د دې پروژې زیاتې برخې بشپړې دي، خو لا یې عملي چارې نه دي پیل. قریشی هم داراس په خپل ټوټر باندې زیاته کړې چې ولسمشر بردی محمدوف سره د یو سولیز افغانستان په اړه خبرې کړې او دا چې د پدې تړاو نګدي هم مغیوته ارتیا ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر وتلی او تقریبا د هرې لیدنې اجنډا کې د سر موضوع افغانستان ده چې طالبان په افغانستان باندې ولکه لري. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی، هغه تور چې پاکستان رد کړی. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلی چې طالبانو دای او د همکار کمرمن وهلی دی. یاد نن په خپل ټوټر باندې دا خبر ورکړی دی. یاد او دغه همکار په تولو نیوز کې کار کوي. تولو نیوز د یاد او د دوی د کمرمن د وهلو خبر ورکړی او د یاد په حواله دا خبرې خبرې شوې.
کله چې موږ مرکه وکړې او د مرکه وروسته موږ د ویډیوي راپور لپاره تصاویر اخیستې، په دغه حالت کې طالبان راغله. پرته لدی چې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو څوک په ما باندې گزارونه وکړه، زما له لاسه موبایل واخیسته، زما د کمرمن څخه کیمرا واخیسته او موږ چې ورته کله کارتونه ښکاره کړل چې موږ خبریالان یو، بیا یې په ما باندې د کنداغونو گزارونه وکړه او دوی همدغسې پسې لاړه.
د طالبانو د فرنګي کمیسیون رسیال احمد الله وسیق بیا ویلي دغه پیښه په جدي توګه څیړي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي یو نیم ورځ له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د وهلو پیښې راپورېږي. لومړی وار د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریون پر مهال په ننګرهار کې هم ګڼ خبریالان ویل شوي وو. هغه افغان ماشومه چې د امریکا په یو پوځي الوتکه کې زیږیدلې ریچ نوم پرې ښودل شوی دی. ریچ د همدغې پوځي الوتکې کوډ و چې شاوخوا څلور ورځې مخکې افغانان له کابل امریکا ته لیږدول. د امریکا یو لوړ پوړي جنرال تاد ولس ویلي پر دې ماشومې دا نوم د هغې د مور او پلار لخوا ښودل شوی دی. تر اوسه د څه باندې 2000 افغانانو له ډلې چې افغانستان یې پرېښی، سلو تنو یې بیړنۍ درملنې ته اړتیا پیدا کړې او دې لاره کې درې ماشومان زیږیدلي هم دي.
له سفی ولستانک زمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک دا او ځین نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر د احتمالي برید ګواښونه په داسې وخت کې ورکول شوې دي چې په زرګونو افغانان د هوایي ډګر ته ورغلي دي او غواړي چې له افغانستان ووزي. د امریکا متحده ایالاتونه او بریتانیا وایي چې ښایي داعش پر دې هوایي ډګر برید وکړي. دا موضوع زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی په سټډیو کې سره دی. شیبر صاحب نور څه ویل شوي دي؟
مننه نوري صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې نن له خلکو غوښتل چې د یو ترسي برید د ګواښ له امله دي د کابل له هوایي ډګر لرې شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزي له ډګره د دې احتمالي برید خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن وي هغومره کسان تر راتلونکي سیشنبه د دې هوایي ډګر له لارې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اگست تر 1 خپل ټول ځواکونه د افغانستانه باسي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د استولو په خاطر چې په تیرو 2 لسیزو کې د لویدیز له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده، فشارونه په زیاتېدو دي چې په دومره لنډ موده کې به څرنګه افغانستان پرېشتي. د بریټ خبرداري تیر ماښام ورکل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډیر ژر د غیر مشخصو امنیتي ګواښونو له امله سیمه پرېږدي. همدا ډول بریتانیا له خلکو غوښتي چې د هوایي ډګر له سیمې ووزي او خوندي ځای ته ولېږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې په لوړه کچه د تروریستي بریټ امکانات شته. دا خبرداریانی په داس وخت کې ورکول کیږي چې له کابل بهرنیان له خپل کورنیو سره همدار از یو شمېر افغانان چې د اگست 15 چې طالبانو کابل نیولې دي د حمید کرزي د هوایي ډګر لاري پوتلو دي. طالبان د هوایي ډګر بهر دي او د هوایي ډګر دننه په زرګونو کسان د دې په ځای چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پاتې شي له افغانستانه پوتو دي. د ملکی هوایی چلند د برخی یو مسول احمد الله رفیق زای چې په هوایی ډګر کې په کار بوختی وای د ګواښونو سربیره د هوایی ډګر پر دروازو خلک ورمات شوی او د بیروبار ادامه لري. رفیق زی زیاته کړه چې په دې بیروبار کې د ځان وژن کې لپاره حمله ډیره آسان ښکاري خو خلک له خپل ځایونو نه لري کیږي. خلک وړي چې هیواد پریږدي، دوی نه ویریږي، هر یو خپل ژوند په خطر کې اچولای دی.
شیبر صاحب مننه. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن ویلی چې تر اوسه پورې 4.5 زره امریکایان په افغانستان کې پاتې دي او دوی به د دغو امریکایانو د وتلو بهیر ته د اګست 1 چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې او هغه هم راتلونکې سې شنبه ده بیا هم دوام ورکړي. دغه راز پر امریکایانو سربیره بل هغو افغانانو ایستلو ته هم دوام ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د امریکایي ماسو یا ادارو سره همکاري کړې ده. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 4900 4700 ولزره 1700 او 15000 نوي مندل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی لا هم 1.5 زره امریکایان په افغانستان کې شته او موافقه شوې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې له امریکایانو سره همکاري کړې ده له افغانستان وباسي. ښاغلی بلینکن په ورته وخت کې په کابل کې د سولې هڅو ته هیله ښکاره کړه چې نتیجه به ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې له افغانستان د امریکا یاتباو او بیاشمیر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اګست 1 ورهاخوا هم ادامه ورکړي. د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته چې کوم امریکایي غواړي چې افغانستان یې وباسو لډیرو نور افغانانو سره چې د کلونو په مخه له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووزی او نشي کولای. د هڅې به هر ورځ د اگست 1 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلینکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اگست 1 وروسته له افغانستان وباسي. د ښاغلي بلینکن په باور له هم نږدې 1.5 زره امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 2 ورځو کې 4.5 زره امریکایات په افغانستان ایستل شوي دي. د دې جګپوري امریکایي ډیپلوماټ په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، اس ایم اس او لنورو لارو له 500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړې دي او هڅې روانې دي کچیرته دا نور زرتن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لور ته ښاغلی بلینکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي.
We've been engaged with the Taliban.
مشله طالبانو سره لوی مدیر رئیس ډیپلوماټیک تماس لرو. چې کالي کیشي سو د سولې په ټپه ولاړې خبري مختلاړي شي. لا هم هلته د سولې خبري او باسونې د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د اساسو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او پر راتلونکي حکومت کې هم شمولیت ته پام وشي. مجددي هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداري ورکړ کې چیرته کړیشمنې پر ځای نکړي واشنگتن بل خپل متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منځوي شي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې خپل حکومت کې بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د شوسو انجونو حقونه مراعات کړي او پرې نشته چې تر هغه په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبه پورس د نړۍ د وسترو صنعتي وادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شخ وکړ چې خپل شمنی په عمل کې ثابت کړي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم په موږ لري اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د سوداګری خونو فدراسیون وای د تیرو 2 ورځو راهیسې چې طالبان کابل ته نوتلي د شمال له سوداګریزو بندرونو واردات په ټپه درېدلې. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزینن ازادي رادیو ته وویل چې د حیرتان اقینی او په نورو سوداګریزو بندرونو کې لسګونه سوداګریز واګونونه بند پاتې دي. هغه وای د افغانستان له شمالي سوداګریزو بندرونو منځنۍ اسیا ته صادرات روان دي، خو په بندرونو کې د منظم مالی سیستم د نه موجودیت له امله واردات په ټپه ولاړ دي. نوموړي جاتوي چې له سویل او سویل لوېدیځ سوداګریزو بندرونو صادرات او واردات په عادي ډول روان دي، خو په بندرونو کې د مالی اخیستنې بانکي سیستم نه دی فعال سوی. افغانستان ته تر ډیره له منځنۍ اسیا او جنوبي هیوادونو بیلابیل توکي واردېږي او برعکس د افغانستان وچه تازه میوه لاسي صنایع نورو هیوادونو ته صادریږي. طالبان دولس ورځې وړاندې کابل ته ننوتل، خو لا هم نه دي توانېدلي چې د مقاومت جبهې له غړیو سره د یو حکومت پر سر هوکړه وکړي او ټول ګډونه حکومت تشکیل کړي. تېره ورځ امنن په افغانستان کې کابل بانک پرانستی و او ځینو کسانو ته د معاشونو په ګډون ایښودل سوې پیسې ورکړې. د کابل بانک ځینو کارکوونکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، نن ازادي راډیو ته وویل هغه کسانو ته چې په بانک کې پیسې وې تر دېر زرو پورې افغانۍ وویشل سوې. نوموړي زیاتوي چې د بانک کارکوونکو هم خپل معاشونه واخیستل. یاد سرچینې زیاتوي چې په بانک له حد زیاته ګڼه ګوڼه وه، خو پیسې ورکې کمې وې. طالب چارواکو وړمه ورځ اعلان وکړ چې ټول خصوصي او دولتي بانکونه به خلاصوي، خو له دې ټینګار سره بیا هم تېره ورځ خصوصي بانکونه او شهزاده سراینو پرانستل سوي. له تېرو دولسو ورځو راهیسې چې طالبان کابل ته ننوتلي، ټول بانکونه بند دي او خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو اوري. د طالبانو او د ملي مقاومت جبهې په نوم پلاو د پنشیر د موضوع په اړه پریکړه کړې چې تر دوهم پړاو خبرې دی پر یو بل حملې نه کیږي. دا غونډه پرون د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې جوړه شوې وه. نور حال په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې د پنشیر ولایت په اړه لا هم طالبان او د ملي مقاومت جبهه کومې نهایي پریکړې ته نه دي رسیدلي، خو دواړه خواوې وایي چې دا ستونزه باید په سوله ییزه توګه هواره شي. د دواړو خواوو پلاو د الماس زاهد او امیرخان متقی په مشرۍ پرون د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې په دې اړه سره جرګه شول. د ملي مقاومت جبهې د پلاوي غړي محمد عالم عزتیار د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو پریکړه کړې چې تر بیا خبرو په پر یو بل حمله نه کوي. د نړیوالو طالبانو
وړاندیزونه خپل شتابه انتقالو او دوی هم
طالبانو له پنشیر پرته د افغانستان ټول ولایتونه نیولی دي. په پنشیر کې د احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه شوه. د جبهه سرګنده کړي چې که طالبان د زور للارې د پنشیر ولایت د نیولو هڅه وکړي، نو له سخت مقاومت سره به مخامخ شي. امر الله صالح له هیواد د افغانستان د وتلي ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال هم د محل په پنشیر کې دی او د ولایت د زور للارې د طالبانو د ننوتلو په اړه خبرداري ورکړې ده. په عین حال کې د طالبانو بیان زبیح الله مجاهد وایي چې د غونډې دواړو خواوو ټینګار کړی چې دا ستونزه باید له یوې مناسبې لارې حل شي.
کوشش سوی دی چې د حل لپاره مناسبه لار پیدا شي، خو بیا هم دواړه اړخونه خپل خپل مشرانو ته هغه احوال وړي چې بیان دی غونډې تر اوسه جزئیات ډېر نه دي شریک شوي. البته بل څه دي چې مشرانو ته خپل نظرونه دواړه خواوي شي، بیا به معلومیږي چې څه پریکړه کیږي.
په پنشیر کې تر اوسه د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې ترمنځ کومه نښته نه ده شوې، خو طالبانو د دې ولایت شاوخوا ته ځواکونه ځای پر ځای کړي او خبرداري ورکړی که پنشیر په سوله ییزه توګه ورونه سپارل شي، نو پر دې ولایت به حمله وکړي. تر دې وړاندې د بغلان ولایت په درې ولسوالیو کې د ملي مقاومت د جبهې او طالبانو ترمنځ نښته شوې او دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه هم خپاره شوې دي. طالبانو په نویمه لسیزه کې هم د خپل شپکلن ادارې په وخت کې و نشو کولای پنشیر تر کنټرول لاندې راولي.
وړاندې په خبرونه کې د سګنی کانکور د ازموینې د اول نمره سره مو مرکه کړې سلګۍ باران د لغمان ولایت اوسیدونکو ده. د سکال کانکور کې اول نمره شوې ده. دا مرکه مه هېروئ، خو بیا هم په افغانستان کې د ناامنیو په موضوع کې تمکیګو د کونړ د اسمار غازی آباد او نړیوال سوالیو ترمنځ غزیدلې لوی لارې چې د ناامنیو لامل لشو خو درې میاشتو بندیدو وروسته بیرته خلاص شوې ده. د دې سیمې اوسیدونکو ډیر خوښ دي او وایي چې ډیر ستونزې ورسره هواري شوې دي.
د کونړ نړۍ او غزی آباد ولسوالۍ ته غزیدلې لارې ل دریو میشتو بندیدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. کونړ کې طالب چارواکي وای دوی درې میشتې وړاندې په دې خاطر لارې تړلې و چې په غزی آباد او نړۍ کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسیږي، خو اوس په خپل لاسونو بند کړې لارې خپل پرانستله. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن درې میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه، چې هغه وخت کې د جنگ حالاتو او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه، نو هغه لار مجاهدینو بیرته کولاو کلی د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله آزاد د ټول ولس ته او خاص کر هغه ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتې دي په شمول د نورستان آزادانه پتلل راتل ولسی خلک کولای شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاخ پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبانو ونیوله او له هغه دوه ورځې وروسته ناړی هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته، خو ورته غزیدلې لاره هماغه شان بند پاتې شوه. د لارې بندېدو سره هلته پراته ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ وو. اوس چې لاره پرانستل شوې خلک پرې خوښ دي. د ولایتي شورا غړي او د ناړی ولسوالۍ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
وس طالبانو امارت اسلامی مشرانو دغه لار آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسید، غټ گاډیم زی وړ گاډیم زی هیڅ نو امنیتی یا شخصي ستونزې نشته، خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
د غزی آباد او ناړی بلسوالیو ترڅنګ یا د لار د ختیز نورستان کامدیش او برګی مټال ته هم تللی، چې د لارې بندې دو سره د دغو څلورو ولسوالۍ اوسیدونکو د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوانو. که څه هم چې د اسمار او غزی آباد ترمنځ د بندې لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات ترسره کړل، خو له سرک څخه د مینونو او نور موانیو پر لری کولو بریالي نشول.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو د طالبانو پر اتک د امنیت لټنګښت څخه خوښ دي، خو وايي بیکاری زیاته شوې ده. د یوازې میدان وردګ ولایت نه دی، بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د بیکارانو شمیر مخکې هم زیات وو او په دې وروستیو کې لا زیات شوې ده. نور په دې رپورت کې
پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته خلک وايي زیات شمیر ځوانان بیکار سوي دي او هغوی د خپل راتلونکي په اړه اندیښمن دي. لډلې ازادي راډیو په میدان وردګو ولایت کې د خلکو ژوند ته له هغه وروسته کتنه کړې کله چې دغه ولایت د طالبانو تر ولکې لاندې راغلی. د دغه ولایت خلک وايي د طالبانو پر اتک سره په یاد ولایت کې امنیت ښه شوی او خلک اوس په ډاډه زړه کاروبار کوي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکو وايي په دغه ولایت کې د طالبانو دراتک سره یو شمیر کسانو چې خپل دوکانونه او کاروبارونه درولې وو او چې بیرته خپل کاروبار ته مخه کړي او هټي خلاصي سوي دي. د دغه ولایت دوه تنو اوسیدونکو نجیب الله او متي الله ازادي راډیو ته وویل
وضعیت الحمدلله بخیر دی، ډاډ ور ده، ټول دوکانونه خلاص دي، امن امنیت دی، هیڅ کوم تشویش دي څوک نه کوي، نه کوم څوک سره چپاو سره دوکانونه په بیره ما ټول خلاص کړی دي.
موږ خپل نام نه راتلو په پرون هیڅ کله راغلو دي امارات له پنه موږ کسان راغلو دي چې تاسو ته هر څه رقم مشکلات یې موږ تاسو ته خدمت کې اسو، نو موږ په تروسه کول راځي اسو هیڅ نه کوم مشکل نه څوک راغلي دي، نه کوم مشکل ته جوړ پیدا او په کوم شکل چې مخکې خپل خدمات وړاندې کول اوس هم موږ شکل دی ټول فرق نه.
خو که څه هم په دغه ولایت کې خلک وایي چې امنیت ښه شوی، خو وایي کاروبار نشته او خلک بیکاره او بې کیس بدي. اتاوله د میدان شار اوسیدونکو دی او تر څورلسم ټولګي پریز د کړی کړی او اوس په مرکز میدان شار کې یو هټي خلاص کړي او نجاري کوي. نو موړی وایي که څه هم د انجینر دی، خو وایي دا کار د مجبوري لوجې څخه کوي.
تعلیم وکړای دا څورلس پاس د زراعت ما ډاکټر عبدالوکیل کثیر نشټوی نشټو څخه د زراعت څنګه څخه وتلای ما، خو نور پیګم چې په دې ولادت کې ځوانانو ته ستونزې زخت زیات دي او څوک تر رسیدګی نه کوي، ځکه تعلیم وکړي غته وسی پاتوک نور کې خپل شخصي کاروبار ته مخه کړي دا چاته احتیاج نه ما خپل ژوند په خاتو غمخته وړم او کله چې بیکاری شنو بیکاری د هر ستونزې مور ده، هر ستونزې له بیکاری څخه پیدا.
دا فداسیال کې د چ پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه اوس یو لس ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه د توانېدلې چې هغه سیاسي تشډاکه کړي کوم چې له افغانستان د وتلې جمهور رئیس غنی وروسته جوړه شوی او دولتي ادارې فعال کړي.
سکال د کانکور د ازموینې عمومي اول نمره یو انجلۍ شوسلګي باران د لغمان ولایت اوسیدونکو ده. دا وای غوړی پراتونکو کې ډاکټر شي ملالای بشیر له سلګي باران سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کانکور په ازموینو کې د عمومي اول نمره کې دو سره څه احساس لري؟
زریر خی احساس لرم، ځکه په داسې شرایطو کې د ازمال لپاره یو ډول لوی موافقت ده، نو دا ماته ناممکنه نه ښکارېدله، ځکه سې مال لومړی ورځ نه د همدې هدف لپاره درس وایم. گرچه 100% مطمئنه نه وم، اما ما په ځان باندې باور درلوده د همدې ورځ لپاره مې درس ویلې، نو بالاخره خپل هدف ته ورسېدلم. او زه ټولو هغه نجونو ته یا هلکانو ته درس وایم، زه ورته وایم سې ناهیلي په کار نه ده، له اول نه باید لوړ هدف وټاکي، دا غې لپاره زحمت وباسي، نو ناممکنه نه ده او هیڅ ناممکنه نه دی، ان شاء الله هر څه کېدونکي دي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ډیری ښځې او نجونې ناهیلي شوې دي او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري، تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
زه دا وایم چې ښځې او نجونې د خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کېږي، ان شاء الله داسې د دوی مشران کومې خبرې کوي که چیرته دا په عمل کې وخی، نو دا لري نه ده چې هر څه کېدونکي دي، او ان شاء الله راتلونکو به روخانه وي، په هغه صورت کې به روخانه وي چې موږ ټول کار وکړو. او دوی چې دا کومې وعده ورکوي دا باید عملي کړي، زموږ د پانتون استادان د تشویق سي، هغوی د تقدیر سي، کیږي چې موږ راتلونکو ته هیله ولرو.
په داسې حال کې چې ګڼ خلک فکر کوي افغانستان شل کلن پرمختګونه له لاسه ورکړل، تاسو غونډې نجونې اوس څه کولای شي چې ټولنې ته د خدمت جوګه سي؟
لومړی دا زما لپاره لوی موافقیت ده، او له دین وروسته هم زه هیله من یم چې زه وکولی سم خپل هیواد او خپلو هیوادوالو ته مرسته وکړم، هغوی سره او خدمت ورته وکړم. اوس هم داسې هیواد پاله خلک ستاسې خپل هیواد ته کار کوي، ان شاء الله موږ ټول به په ګډه کار کوو او د هیواد جوړولو لپاره به کار کوو. ناهیلي په کار نه ده، ان شاء الله سه جوړیږي به. زه د خپل راتلونکي لپاره ډیر پلانونه لرم، درلودل مې هم دین وروسته هم لرم، او زما اوس خو مې تب انتخاب کړی ده.
سلګی جانی، آیا هله دې درلوده چې له هیواد بهر لوړې زده کړې وکړي؟
هله مې نه درلوده چې له هیواد نه بهر زده کړې وکم، ځکه امدلته زده کړې کوم، خو کچیر ته شرایط مساعد نسی به هله لرم چې زده کړې بهر وکم، ځکه زما هدف دا اوس چې خپل هیواد خپل هیوادوالو ته کار وکم. زما هدف دا اوس چې هغه خزي چې د یا سړی چې د ناروغۍ لامل به خارج ملکونو ته تلل، هغه امدلته تداوي سي، او نور څوک خارج سلان نسی په خپل هیواد کې. موږ د خپل هیواد لپاره دومره کار وکړو سیاغت تیاری ورځ بیا رسی، زموږ خلک همدلته تداوی سي، چون ما تب انتخاب کړی ځکه دا خبرې کوم. نو زما هدف هم دا و چې زموږ هیواد په خپل پخو باندې ودرېږي، او نور نام دا تمه لرم چې ناهیلي په کار نه ده، هغه ولسونه هدف ته رسیږي چې هغوی ناهیلي سوي نه دي، هغوی زحمت ویستلی ده. نو زه لټول نه دا خواهش کوم، د هیله ور نه کوم، زحمت به دوباسو. او زما پیغام داده له حکومت نه مخواست داده چې د خزل لپاره د تعلیم زمينه برابر کړي، ځکه خزه د ټولنې نیمه برخه ده. کچیرته هغه له منځ ویستل شي، یعنی برخه ورته ور نه کړل شي، نو زه مطمئنه يم چې دا نظام نه جوړیږي. نو ان شاء الله چې هغه ته برخه ورکړي په دې بخش کې، ځکه یو هیواد دغه وخت پرمختګ کولای سي چې د تعلیم بخش لوړ وي او په دې بخش کې ډیر کار وسی.
سلګي باران و چې سکل د کانکور د ازموینې عمومي اول نمره شوی د لغمان ولایت اوسیدونکو دا غوړي چې طب وای او ډاکټر شي.
ستاسو ل پیغامونو
ما غوښتنه طالب چارواکو څخه اوس دا ده چې په فراه ولایت کې کم سړکونه ډېر خراب کړي دي، زما هیله دا ده چې دا سړکونه جوړ شي. شاته چې کومه لاره تللې ده دغه لار د شلي کولار نه ده، اوس دا خراب ده چې وخت ته وخت نه تیریږي.
منجم په شرکت شم چې مې دا ورته کوله چې بنچک دی ولسوالۍ ګوډا پایوان کلی
د افغانستان د اسلامي امارت پر اطلو سره په ټول هیواد کې امن او امان، سکون او اطمینان موجود دی. مظلوم ولس د آرامۍ احساس کوي. زمنان د اسلامي امارت له چارواکو څخه می هیله دا ده چې په راتلونکي نظام کې هغه قدرونو ته ځای ورکړي چې ملي نوامیسو ته ژمن، د هیواد په بیا ودانولو کې راغنده او کوټلي ګامونه واخلي.
السلام علیکم. نصیب الله احمد هلمند ولایت متفق نیولی دی. دا خارجي بهرني عسكر چې وځي دا د افغانانو د ځان سره ولې ځای د خدای پاره د افغانانو د انجنيران د ډاکټران د پوهان خلک دا ولې دوی د ځان سره بیاي ودې ته افغانستان ضرورت لري.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو اوریدل چې د ازادي رادیو په غاک سپټون کې ماشين کې ایخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږ دی او موږ هم تل خبرو. په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې سفی ولستان ځای استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به اوروي.
امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو خپل اتباعو ته خبرداري ورکړی چې ژر تر ژره د کابل د هوایي ډګر لښو خواسیمو لري شي. کابل کې د امریکا سفارت او د غراز د بریتانیا د بهرنوي چارو دفتر په جلا جلا خبر پاڼو کې د غلطه د امنیتي ګواښ او ترهګریز برید د احتمال خبر ورکړی. طالبانو یو شمیر مخبل پخوانی تجربه کار او مطرح سیری د کابل پر مهمو د کابینې پر مهمو څوکۍ ګمارلی. ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي طالبانو صدر ابراهیم د کورونې چارو سرپرست وزیر او د ګوانتنامو پخوانی بندي ملا عبدالقیم زاکر د دفاع وزارت سرپرست ټاکلی دی. د پاکستان د بهرنوي چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپی پروژې او د افغانستان د سولې راتلونکي په اړه باندې خبرې کړې دي. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلی چې طالبانو دای او د همکار نن د کابل په شهرنو سیمه کې وهلی او کمرې ترې اخیستې دي. طالبانو ویلی دا پیښه په جدي توګه څېړي. او هغه افغان ماشوم چې د امریکا په پوځي الوتکه کې زیږیدلی ریچ نوم پرې خودل شوی. ریچ د همدې پوځي الوتکې کوډو چې شاوخوا څلور ورځې مخکې افغانان له کابل امریکا ته لیږدول.
د دې او هزین نور خبرونو تفصیل مو که غوښتي وی کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صاف او وځي اوریدل شي او اوسم پام وکړي د مخکخو خزو پروګرام ته.
مخکخي خزي
درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو د مخکخو خزو د دیونه په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دیونه کې را سره په خبرونه کې دوه درنې ملمنې لرو. ډاکټره ناجیا طارق چې د خزو د حقوقو فعال ده او همدارنګ هله مجتبا چې دا هم د ولسی جرګي د پوخانیو کاندیدانو څخه ده او همدارنګ په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کړي. طالبان به د خزو فعالیتونو ته څنګه اجازه ورکړي؟ زموږ دغه دوه ملمنې چې په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کړي دي دوی خپل راتلونکي څه ګوري او څه فکر کوي چې څنګه به غوښتنېږي خپلو چارو او کارونو ته دوام ورکړي؟ مننه کوو له دواړو ملمنو نه چې را سره له افغانستان نه د ټلیفون په لیکه باندې یو ځای شوي دي. لومړی به ورشو ډاکټر صاحب ناجیا طارق ته. اغلی طارق، لومړی راته د خپل ځان پاړه باندې یو څه وایي.
ډیره مننه اجمل صاحب. لومړی غواړم چې تاسو ته او تاسو درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته دا معلومات درکوم چې ما هیڅکله افغانستان ته کړی نه دي. هیڅکله یو ورځ مې هیڅ چیرې نه دي تللی. په ټوله دورو باندې ما همدلته ژوند کړی ده او خپل ښځو خپل ملت دپاره د یو ډاکټر په صفت خدمت کړی دي.
اغلی مجتبا تاسو هم ستړي مشي مننه کوو. تاسو یو وخت دی ولسی جرګې ل کاندیدانو څخه وای د ځان پاړم راته یو څنور وای دی مګوریدونکو ته چې مخکې لدی چې وړاندې نورو بحثونه تورشو.
سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته خوشاله یم چې دلته تاسو خدمت کیوم. زه هیله مشتبای ما د 2013 کال د پکتیکا ولایت څخه ولسی جرګې ته نوماند وم. په دې برخه کې اته ښځه را سره د رقابت کې ګډون درلوده چې خوشبختانه تر ټولو زیاته رایه ما وګټله. په اول لیست کې هم کامیاب اعلان شوم او متاسفانه کوم فساد چې په کمیسیونونو کې و په نظام کې و زما حق رانه واخیستل شو او زه بدون د کوم دلیل د لست نه خلاص شوم چې دا وکړم. ماته ډیر دردونکې خاطره وه چې تر څو چې زه ژوندی یم دا خاطره نشم هیرولی. ځکه زما حق په دې اسانی رانه واخیستل شو. وروسته راغلم بیرته په لویه څارنوالۍ کې زما په حقوق علوم سیاسي کې درس ویلی. د لویه څارنوالۍ د فساد په وړاندې په ریاست کې دلته د څارنوالو په صفت وظیفه دنده مو واخیستل او تر تیر هفته پورې په خپل دنده وم چې نظام هغه بدون راغلو تقریبا یو هفته کېږي چې پکې پاتشلېما.
مننه هله مجتبا. دماغ خپل یادېږي په هغه وخت کې چې تاسو دی ولسی جرګې ل مخکخو کاندیدانو ویل پکتیکانه په رسنیو کې او په ټولنیزو رسنیو کې تاسو کاندیدی او بیا حذف کېدل لسنا یو د بحث وړ موضوع په هغه وخت کې چې ام انتقادونه لرل ځان سره. ډاکټر صاحب ناجیا تاسو راته دا وایي چې یو هغه طالبان و چې شل کاله مخکې په افغانستان کې واک درلود او د خزو سره د چلن په برخه کې پر ډیری نیوکې او انتقادونه و. یو وسنی طالبان دي چې د افغانستان په ډیرو برخو حاکم شوی دي او ظاهرا طالب مشرانو د دوی فعالانو د دوی ځوانانو بیا بیا ژمنې کړې دي چې دوی به خزو ته هغه حقونه چې د دوی په وینا اسلام ورکړي دي هغه به ورکړي. د زده کړو کار سوداګرۍ حق به ورکړي. تاسو په افغانستان کې یو لکه مخکې مو چې ویل هیڅکله له افغانستان نه یې وتلی. په دې تیر ورځو کې راغلي بدلونونه د ښځو لپاره څه ډول ویني؟
یوازنۍ موضوع چې ډېر یعنی موږ هغه باندې خبرې کولای شو د جګړې مسله ده چې اوس امن او امنیتي په ټول افغانستان کې در مجموع او بیا په کابل کې ډیره آرامي ده. یعنی خلک متآرام ژوند کوي او دلته کوم جنگ کوم فایر کوم غلا کوم مسلې نه دي او یو ډیره خلک د پاره ده یو عاجل مسله پیښ شو او دفتن و لکتر خلق نارام دی یو پریشانی لری زکر که دا پروتا دست آجل پیخ شو او خلق کم معلومات ندرلودل. مگم بیا هم وستره پوس کم مشکل ندی.
ورزم هیلی مجتبا تا. هیلی مجتبا تاسو دی ولسی جرګی کاندیدان کاندیدا وی او لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په لومړي لیست کې بریالي هم ګڼل شوی وی او وروسته له لیست څخه وایستل شوی. هغه تجربه هم لري. اوس چې طالبان راغلي په تیر ورځو کې تاسو وی په کور کې ناستی او وضعیت ساری ګوري څه فکر کوئ روان وضعیت ته د ښځو د کار او فعالیت په برخه کې له کومه نظره ګوري؟
دیر مننه. اول ورځ چې طالبان کابل پایتخت دننه شولو دما په شمول ټول خزو یو رقم استرس درلود، خپل مورال لاس ورکړی وو. یعنی دوی ته فکر کاوه چې طالبان هغه پخوانی طالبان دي، مگر وروسته موږ رو رو ولیدل چې نه، طالبان اصلاح شوي دي، هغه پخوانی طالبان نه دي. او کوم خبرې چې دوی کوي او ښځو ته داد ورکوي په عمل کې هم دوی هماغه رقم دي. د مثال په توګه زه پرون خپل مور سره بازار ته تللی وم، د کابل بازارونه عادي شوي و، خلک پکې راکړه و ورکړه درلوده، مګر لږڅه کمرنګه و. مګر ښځو واقعا د امنیت احساس کولو، چې امنیت و. مثلا پخوا د غلو په خاطر موږ حتی په خپل موبایلونو کې دار درلوده، مگر پرون چې ما ولیده د خلک د ښځو خصوصا ښځو ډېر په آرامه فضا کې ګرځېده. خو بیا هم موږ دا تعلیم یافته ښځې چې یو خپل اغدار وام لرو. مثلا ځینې ښځې دا وایي چې طالبان شاید وروسته ځان بدل کړي او د دوی په سلوک کې لکه اگر تغییرات را منسته شی، یا زیمی خاله که په دې خاطر خفه دي چې دوی خپل وظیفه له لاسه ورکړي دي. مګر تر اوسه پورې باوجود دې چې طالبان ډېر واضح په خپل کنفرانسونو کې په خپل تیویتونو کې وویل چې ښځو باید په خپل کار دندې ورشي، خپل دندې ته ادامه ورکړي، مګر متاسفانه زموږ یو شمېر همکاران د دوه ورځ مخکې چې وظیفې ته تللي وو د لوی څارنوالۍ دروازې بندې وې، او ټولو ته دا هدایت ورکول شو چې تاسو منتظر پاتې شئ چې زموږ مشران څه فیصله کوي. د ښځو په منځ کې دا یو څه هغه شته چې خپل راتلونکي لپاره خپل دندې او تحصیلات په مورد کې پریشانی لري، لیکن د امنیت په لحاظ کې موږ ټول ډاډه یو. په ښارونو کې څه هغه مشکل نشته، بازارونو کې هماغسې لکه پخوا دي، مګر بیا هم موږ ښځې تعلیم یافته ښځې خپل د دندو او خپل د تحصیل او د تعلیم په برخه کې لکه هغه یو پریشانی لرو. مګر زه خوشبینه یم چې طالبان خپل خبرو ته په عمل کې عمل کې اجرا وکړي تر څو خلک نور هم ډاډه شي. یو مسله او بل مسله دا ده چې باوجود د دې چې طالبان د اماراتو مشران د ښځو په وړاندې کوم د ښځو د حجاب په وړاندې کوم مشخص دریز نه دی ویلي، لیکن زموږ ځوانانو، زموږ ښځو، زموږ هغه دولتي کارمندان بدون د کوم اعلامیه یا بدون د کوم دریز یو دم په خوړو کې خپل هغه استایل هغه څرقم چې دوی مخکې جوان کوله یو دم دوی تغییر ورکوله، چې دا واقعا زموږ په روحیه باندې تاثیر کوي. دوی ستاسو د برنامې لخوا دوی باندې غږ کوم، زما تقاضا داده چې دوی باید په عادي ډول لکه مخکې چې دوی جوان درلوده هماغه رقم جوان وکړي. او بل زموږ تلویزیونونه دا د داخلي چینلونه په خپل خپرونه کې ډېر زیات هغه تغییرات رامنځته کړي چې نه پوهېږم دا څه دي. مثلا مخکې دا سیریالونه نشر کېدل، تفریحي خپرونې برنامې وو، دا هر څه درول شوي دي. نه پوهېږم دا څه چل ده، آیا دوی د دار له خاطر دا کار کړي دي یا د پنهاني په شکل د اماراتو څخه دوی ته کوم اعلامیې لېږل شوي دي، دا تر اوسه پورې معلومه نه ده.
بیا بیا به مغږیږو په همدې هیله چې د رسنیو ازادي، د بیان ازادي او د ښځو فعالیتونه دوام وکړي. طالبان خو دستي ژمنې کوي دا چې څومره به دا ژمنې عملي وي. ورس بشو ډاکټر صاحب ناجیه طارق ته مخکې هیلي مشتبه یوه خبره وکړه، وی ویل چې ځینو میرمنو خود سانسوري کړې ده، همدارنګه په اصطلاح مخکې له دینه چې طالبان ورته څه ووایي دوی خپله هغه خپل د ژوند بڼه بدله کړې ده. په دې اړه راته ووایي چې ولې داسې شوي، او دا راته ووایي چې څه فکر کوي په ځینو ځایونو کې طالبانو مامورینو ته ویلي دي، ښځینه مامورینو ته، چې دوی د منتظرې پاتې شي تر څو پورې دولت پرېکړه وکړي. یو شی چې دی هغه دا ده چې طالبان دمګړی د حکومت په جوړولو او له هغې وروسته د اساسي قانون او پالیسیو په جوړولو باندې بوخت دي. تاسو څه فکر کوئ اغلی طارق، چې بلاخره به دغه میرمنې چې اوس شکایت لري چې دوی له دفترونو ته لورتګ منع شوي دي، دا حق پیدا کړي چې بیرته خپلو کارونو ته ستنې شي؟
زه خو ډېره خوشبینه یم، ځکه چې اوس دوی ډېره ښه تجربه پیدا کړې دي او ډېره ډېر کشورونو ته تللي دي او هلته لیدلی چې ښځې نارینه سره کار کوي او دواله د کشور او د مملکت د پیشرفت او ترقی لپاره کار کړی ده، چې اوس دوی په همدغه مترقی او مدرن کشور ته رسیدلی دي او دوی ضرورت لري، ځکه چې افغانستان یوازې کابل نه دی، په ولایاتو کې موږ ډېر جنکیانې لرو چې هغوی ښځینه ډاکټر ته ضرورت لري، ښځې لرو چې هغوی مزد غواړم ښځینه معلم ضرورت لري او هغوی د صحي له لحاظه ښځینه ډاکټر ته ضرورت لري او د شرعي او حقوقي په لحاظ باندې هغه یعنی په اجتماعي ژوند کې په کورنۍ کې هغه یعنی تصمیم نیسي او حرکت وکړي. او زه فکر کوم چې اوس طالبان هم ممکن په دا مسله باندې ډېره متوجه شوي وي چې د ښځو مشارکت په حکومتداری کې ډېره یو مهمه مسله ده.
هیله مشتبه، تاسو راته دا ووایي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا، ناټو، ملګري ملتونه، ګڼ نور نړیوال سازمانونه په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په ټولنیزو چارو کې د ښځو ګډون خپله یوه لاسته راوړنه او بریا بولي. دوی فکر کوي چې دوی وتوانېدل چې په تیرو شلو کلونو کې میلیونونو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي، له پوهنتونونو نه فارغې شي، په ولسي جرګه کې برخه واخلي، په سیاسي چارو کې، په اقتصادي چارو کې ونډه ولري. خو ټولې نړیوالې ټولنې داسې ښکاري چې په ځانګړې توګه امریکا او ناټو متحدانو یې له نظامي پلوه افغانستان په یو وخت او ناڅاپي توګه پرېښود. دوی ژمنه کړې ده چې له طالبانو سره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي تر څو پورې په افغانستان کې د ښځو حقونه یقیني کړي او باوري کړي چې طالبان ښځو ته هغه حقونه چې دوی ژمنه کړې ده هغه ورکوي. تاسو د دغه نړیوالې ټولنې په اړه باندې راته خپل لیدلوری ووایئ چې څه فکر کوئ، څومره کولی شي نړیواله ټولنه له دې وروسته له افغان ښځو سره همکاري وکړي؟
ډېره مننه کوم. اولا دا باید ووایم چې د امریکا دا چې دوی افغانستان پریښودل دا په یو بارګي کې دا تصمیم نه دی نیول شوی، و مونږ او تاسې په جریان کې وو چې دا هم د ترامپ په وخت کې دا تصمیم د افغانستان په اړه ونیول شو. خو د
یو هفته په جریان کې چې مونږ ګورو دوی تل همدا وایي چې مونږ اوس طالبان خپل د یو آزمایشي په دوره کې شتون لري او دوی همیشه په مجموعي ملال کې په خپل کنفرانسونو کې په خپل میډیا کې دا وایي چې باید افغانستان کې د حقوق بشر او د ښځو او هغه اساسي حقوقو باید خوندي وساتل شي. نو طالبان هم په دې یو هفته کې دوی واک په لاس کې نیولي، مونږ شاهد یو چې دوی په خپل خبرو کې ولاړ دي. مثلا د تیر یو هفته په جریان کې مونږ دلته په کابل کې ولیدل شاهدان وو چې زمونږ فکر ترکونو ته ووتل د خپل غږ د مظاهرې په شکل نړیوالو ته ورسول. دلته طالبان بر علاوه د دوی دوی ته څه نه وویل، بلکې دوی سره د امنیت په ټینګښت باندې هم ډېر مرستې کړې وو چې د دوی کور ودان وي. نو اوس طالبان هم د یو آزمایشي په دوره کې شتون لري او تر اوسه خو مونږ داسې کوم خاص ستونزه نه ده لیدلې او نه هم مخ شوي یو، خو راتلونکي او ډېر ژر هیله مند په دې وو چې د افغان ښځې معلومه
شي. ډاکټر صاحب ناجیه طارق، تاسو راته دا وایي چې طالبان سمه ده چې وایي چې دوی به ښځو ته حقونه ورکړي، خو دوی ځینې شرایط ورسره وړاندې کوي. د ځینو ازادیو په اړه دوی پخوا ښودلې ده چې خوښ نه دي په افغانستان کې. دوی وایي د اسلام په چوکاټ کې به حق ورکوي ښځو ته. دغه خبره تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا ښځې هم چمتو دي چې له طالبانو سره په ځینو برخو کې د هغوی شرایطو ته غاړه کیږدي؟
موږ الحمدلله یو اسلامي کشور یو او په یو اسلامي کورنۍ کې ټوله زیږېدلې یو او فکر کوم چې تر اوسه هم ټوله افغانان مخصوصا ښځې او جنکیان هغه شریعت رعایت کړي دي. ما خو دلته کوم شی نه دی لیدلی چې دوی مکتب ته ځي یا فاکولټی ته ځي یا د لوړو زده کړو دپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي. کوم شرعي خلاف عمل شاهد اوسېږو؟ له همده خاطر نه کله چې دوی د شریعت د چوکاټ خبرې کوي امیدواره یو چې دوی د دین په اصول باندې متکیوی، نه د هغه سنتی او فرهنګي اندیشه او فکرونه چې په جامعه کې دي دوی هغوی پسې وګرځي.
هیله مجتبا، تاسو راته دا وایي چې مثلا خپل ځان پاړه راته وایي، ګڼ خلک له افغانستان نه پتیخته دي په وتلو دي. دا اوستاسو د کابل هوایی ډګر ګوري، ډیر بیروبار ور باندې دی، ډیره ګڼه ګونه ور باندې ده. طالبان ورکی امریکایان پړ غنی او وای چې امریکا په لوی لاس خلک ویروي. دوی خلکو ته عامه بخنه کړي ده، د خلکو ازادي منلې دي او دا خلک پرتل دي چې کوم جدي مشکل ولري په تیخته دي. ګڼي خزي په دې کې شامل دي د افغانستان نه دی وتلو په لړ کې. تاسو دیننه په افغانستان کې لامیه خپل راتلونکي څه ډول ویني؟ آیا دی وتلو په لارو چارو به فکر کوي او کنه غواړي په وطن کې پاتې شي او وګوري چې له کوم لارو خلکو ته کار کولای شي؟
ډیره مننه کوم. زه د هغې افغاني ښځې د جملې څخه یم چې په دې شلو کالو کې مې مکتب وویل، تر ماستري کچې پورې مې زده کړې کړي، په مختلف په بېلابېلو بخشونو کې مې لاسته راوړنې لرلې چې واقعا ما ته د ویاړ ځای ده. زه خپل د نورو افغانانو په څنګ کې دلته پاتې کیږم او خپل د زده کړې او خپل د تجربو په استفادې سره غواړم چې دا وطن آباد کړم. که څه هم شاید ما دومره پاور یا قدرت شي نه درلوده، مګر زه خپل هغه قلم پاور لرم، په خپل د قلم له طریقه کولی شم چې مبارزه وکم او په وطن کې پاتې شم او دلته خلکو ته کار او خدمت وکړم.
یو ټلیفون بل راخلو بیا نو زمیل مانو ته ورځم. مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي؟
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام، ستړي مشي، غږ مخبريږي، مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه ده چې مخکې زما اړیکه قطع شوه. مریم له خوست څخه.
ستړي مشي مریم له خوست څخه، موږ بل تانه واورو چې څه نظر لرئ. مننه کوو چې موږ تم زنګ وهلې، مهرباني وکړئ.
بس ډیره مننه وروره. ما د طالبانو د رتک په اړه دومره ویل، زه به دومره وایم چې د طالبان چې کوم ورځ نه راغلي دی، په دې کې یوازې دا ګوتو په شمار ښځې نه دي که نه چې هغوی اندېښمنې دي. او بل دا چې دوی طالبان د حجاب په اړه خبرې کوي. حجاب دی که چېرې اسلامي حجاب یادوي، موږ ول نه اسلامي حجاب ته تیار یو، اسلامي حجاب کوو، ځکه موږ پخپله مسلمانان یو الحمدلله. خو که چېرې دوی دودیز یادوي حجاب، نو دودیز حجاب فکر نه کوم چې خاصه د منلو وړ وي، ځکه چې تاسو پخپله که خوسي کومې چادرې وینئ هغوی چې وګورئ نو هغو لا کاف سره نه خیده باندې دیوته المفتاح خو سره نه خی. نو په دې اړه
تاسو فکر باندې کتام طالبان خو تر اوسه داسې څه نه دی ویلي رسمان، په دې اړه باندې کومه پالیسی نشته، وایي چې دوی مشان به کار کوي په دې اړه باندې. دغه ډاډ چې تاسو له خوست کې او له خوست نه بهر له طالبان نه اوري، وایي چې دوی به له خزو سره کاملا مخ چلند ولري، او دې تاسو ته څومره اطمینان درکړي او کنه؟
دا موږ تر اوسه نه پوهیږو. دوی فکر کوم تر ډېره حاله د دې لپاره چې د خلکو زړونه خپل کړي، خلکو کې یو ډول محبوبیت ترلاسه کړي، د دې لپاره فکر کوم دا کار کوي. او کله چې دوی زړونه محکم کړي، فکر کوم دوی بیا دا هر څه هېر کړي. موږ تر ډېره حاله دې پورې اندېښمن، ځکه موږ که څه هم د طالبانو تېره واکمني موږ نه ده تجربه کړې، خو تر ډېره حاله د دوی ها تېر کړنه چې موږ ګورو تر نظر کې نیسو، د خلکو څخه یې اورو، تر ډېره حاله موږ له دوی څخه یو رقم ویره لرو. موږ وایو چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې به زموږ ټولې په اوبو لاهو شي. نو موږ له طالبانو څخه غوښتنه دا ده چې که چېرې تاسو ښځو ته اجازه ورکړئ کار وکړي، تاسو به هم واکمنۍ سرته ورسوئ او محبوبیت به ترلاسه کړئ او نړیوال اړیکې ولرئ. که چېرې ښځو ته اجازه ورنه کړئ، تاسو ټول نړیوال ساري، نو فکر نه کوم چې تاسو خپلې پاچاهۍ ته دوام ورکړی شئ.
ډیره زیاته مننه کوو له خوست څخه د اوریدونکو تماس نیولی و. کور ودانۍ ورته وایي او موږ خوشحالیږو چې په ځانګړې توګه زموږ خزینه اوریدونکي زموږ خپرونو ته زنګ ووهي او خپلې ستونزې شریکې کړي. له دې لارې طالب مشران نور چارواکي هغوی چې په حالاتو کې بدلون راوستلی شي واوري. هیله مشتبه تاسو ته هم راځو خپلې خبرې هم راته راټولې کړي که وروستۍ څه تبصره لرئ زموږ د اوریدونکو په څرګندونو لنډ دوه دقیقې کې راته خپلې خبرې وکړي، مهرباني وکړي.
بیا هم مننه کوم. زه غواړم دا ووایم چې فرار د حل لاره نه ده. موږ باید خپل وطن کې پاتې شو، وطن موږ ته ضرورت لري، نو باید راتلونکي لپاره خوشبینه اوسو. او زموږ ځینې خویندې او ورونو په سوشل میډیا کې بدون د دې چې کوم دقیق معلومات ولري یا کافي سواد ولري، دوی یو رقم یا د مستعار اکاونټونو لخوا یا هم خپل اکاونټونو لخوا غواړي چې ځینې غلطې خبرې خپور کړي او د خلکو اذهانو ته مخشوش کړي. نو زه ځوانانو ته، خلکو ته دا پیغام لرم چې دوی د دې پروپاګاندا خبر نه ډډه وکړي. دوی باید راتلونکي لپاره خوشبین اوسي او د وطن د هوساینې او سوکالۍ لپاره دوی باید کار وکړي، ځکه زموږ وطن یو آشتي ملي ته ضرورت لري. باید یو ځای یو بل ته لاس ورکړو او خپل وطن ته
آباد کو.
ډیر زیاته مننه هله مجتبا چې یو وخت په پکتیکا کې دی ولسی جرګي کاندید و په لومړي لیست کې بریالي اعلان شوی و ورسته د نامعلومو دلایلو له کبله له دې لیستو وتله او همدارنګه ډاکټر صاحب ناجیه طارق چې د خزو د حقوقو فعال ده او د وی ډاکټر په توګه یې کلونه کلونه په افغانستان کې کار کړی له دواړو درنو او غلو مننه کوو دوستانو د مخکخه خزو د دې ونې پروګرام همدلته پاتې رسو تربیه خیچاری.